دارین؟
فقط بیانگری شما را میخوایم.
تشکر. ما همچنان جانجوری و ساعت سلامتی شما را از خداوند میخوایم. روزتان بخیر مراجم.
ساعت 2 بجې دی. د موسیقي ځنګړې پروګرام مو اوریدو، البته په نورو پروګرامونو کې به نورې سندرې هم واوري. د دې ساعت خبرونه ته زه فریده هور سیفی له خپل همکارانو سره تاسو هرکلی کوم. او ری چې په کابل ښار کې نن زنبجون کې حمله وشوه او سباندې شلو تنو ته مرګ ژوبله واړوله. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف نن هند ته سفر وکړو. د چین نوی جمهور رئیس به په خپل لمړني بهر سفر روسیې ته ولاړ شي. د مصر یوې محکمې نن په مرکز قاهره کې د 21 کسانو د اعدام حکم چې د تیر کال فوټبال سیالیو په شخړو کې محکوم شوي وو تایید کړ. خو لومړی به راشو د افغانستان خبرونو ته. ناجی صافی د افغانستان څو مهم خبرونه راټول کړي.
د هم د مهم خبرونو سرټی کې د خوست چارواکي وایي چې نن د دې ولایت د مرکز په مربوطاتو کې ځنګوژونکو حمله شوي او نن په سلګونو ځوانانو د کانکور د ازموینې د نتایجو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار په کابل ښار کې د دفاع وزارت مخې ته په ځنګوژونکو حمله کې 9 تنه ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. د کابل د امنیت قومندانې مرستیال جنرال داوود امین ازاد رادیو ته وویل چې ووژل شوي کسان ټول ملکیان دي او په ټپیانو کې یوازې دوه د ملي اردو عسکر هم شامل دي.
د دې حملې په اساس البته 10 نفر ترخیان او 9 نفر شهیدان دي چې دې کې ټول اکثرا ملکی خلک دي. او دا چې راپور په اول کې موږ وخت ته چې په دې زخمیانو کې او په دې شهیدانو کې درې نفر دي او دا پرسونل هم وو چې دقیق نه تر اوسه معلوم.
طالبانو د دې حملې مسولیت په غاړه اخیستی او د ملي اردو د 15 عسکرو د وژل کېدو ادعا کړي خو چارواکو د دوی ادعا ردوي. لبلی خو د خوست چارواکي وایي چې نن د دې ولایت د مرکز په مربوطاتو کې په یوې ځنګوژونکې حمله کې یو پولیس او اته ماشومان ووژل شول. د خوست د امنیت قومندانې د چټک غبرګون قطعي قومندان سمنوال سردار محمد حیا ازادي رادیو ته وویل چې دغه حمله د خوست منګسو په سیمه کې د افغان او امریکایي ځواکونو د غزمې پر مهال وشوه. نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې آیا په دې حمله کې افغان او بهرنیو عسکرو ته هم زیان اوښتی او کنه. د حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. نن په سلګونو ځوانانو او د مدني ټولنې غړو په کابل کې مظاهره وکړه او د کانکور ازموینې د نتایجو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. مظاهره د ملي شورا مخې ته د یو پریکړه لیک په لوستلو پایتا ورسول شو. بلخوا د لوړو زده کړو د وزارت ویان عظیم نوربخش له رسنیو سره په خبرو کې د کانکور ازموینه شفاف او بل لوی ویل چې په نتایجو کې به بدلون رانشي. د ملي شورا ځنی غړي له مظاهره چانو سره ژمنه وکړه چې د دوی غوښتنې به اړوندو چارواکو ته ورسوي. او په کاپیسا ولایت کې چارواکي تایید وی چې په دې ولایت کې د ملي اردو د عسکرو او نړیوالو عسکرو ترمنځ په نښته کې یو افغان او یو امریکایي عسکر ووژل شول. د کاپیسا د ولیوان قیس قادرین نازد رډیو ته وویل چې نښته پرون ناوخته د تګاب ولسوالۍ په ودانۍ کې شوې. هغه د پیښې علت د دواړو خو ترمنځ شوې تفاهم وبل خو نور جزئیات ورنکړل. دا د افغانستان نړیوال کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له جنقه لکوزین اورای.
د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف په دې څوکۍ باندې د ټاکل کېدو له وخت راهیسې د لومړي ځل لپاره خپل حریف هیواد هند ته لاړ. دا اشرف د شنبې د ورځې دا سفر شخصي بلل شوی او تمه ده چې په اجمیر شریف کې د خواجه محی الدین چشتي زیارت ته لاړ شي او له هندي سیاستوالو سره د کومو مهمو خبرو پروګرام نشته. د پاکستان د صدر اعظم له سفر مخکې د هند صدر اعظم منموهن سنگ ویلي وو چې د هند او پاکستان د خلکو ترمنځ د تماسونو او سوداګرۍ د برخو په ګډون د دواړو ګاونډیو هیوادونو په اړیکو کې یو څه پرمختګ راغلی دی. سنگ دا هم وویل تر هغې چې پاکستان د ده په وینا د ترور ماشین تر واک او کنټرول لاندې رانه ولي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې عادي کېدلای نه شي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د فدرال استخباراتي ادارې یا اف بی آی د پخواني ایجنټ له کورنۍ سره چې شپږ کاله وړاندې لا درکه شوی وکتل. کیری د جمعې په ورځ په اعلامیه کې وویل د رابرټ لیوینسن له مېرمنې او زوی سره یې وکتل. په اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې د امریکا حکومت د لیوینسن د څرک معلومولو او کور ته د هغه امن ستنولو په کار کې ژمن دی. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په اعلامیه کې په ایران غږ کړی چې د لیوینسن د میندلو لپاره د امریکا د مرستې وړاندیز ومني. لیوینسن د 2000 کال د مارچ په اتمه د ایران له کیش چاپو څخه د کتنې پر مهال لادرکه شوی و. د امریکا فدرال استخباراتي ادارې یا اف بی آی د نوموړي په اړه د معلوماتو په بدل کې د $1,000,000 انعام اعلان کړی دی. لیوینسن په 1999 کال کې د اف بی آی له ادارې څخه تقاعد شوی و. د ایران حکومت ویلي د لیوینسن د ځای په اړه هیڅ معلومات نه لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد نوی جمهور رئیس ژی جن پینګ به په خپل لومړني بهرني رسمي سفر روسیې ته لاړ شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر یانګ جی چی نن خبریالانو ته وویل نوی جمهور رئیس پلان لري چې روسیې او افریقایي هیوادونو تانزانیا، جنوبي افریقا او د کانګو جمهوریت ته لاړ شي. تمه ده چې د چین د کمونست ګوند مشر ژی جن پینګ د پارلمان د کلنې غونډې پر مهال په رسمي ډول د جمهور رئیس په توګه ونومول شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي چین هیله من ده چې له روسیې سره کار وکړي تر څو د دواړو ګاونډیانو ترمنځ ستراتیژیکي شراکت ته نوی تحرک ورکړي. چین او روسیا په خپلو کې د مهمو سوداګریزو اړیکو سربیره د سوریې د جګړې کې د بهرنۍ مداخلې د مخالفت په ګډون په زیاتو نړیوالو مسلو کې ګډ دریځ لري. د مصر یوې محکمې نن په مرکز قاهره کې د 22 کسانو د اعدام حکم چې د تیر کال فوټبال سیالیو په شخړو محکوم شوي و تایید کړ. محکمې د نورو 250 کسانو له ډلې څخه 15 یې په عمري بند محکوم کړل. یو شمېر تورنو ته یې نرمه سزا ورکړه او ځینې نورو برات حاصل کړ. د 2012 کال د فبروري میاشت کې د پورت سعید په سویس ښار کې د فوټبال د یو سیمه ییز ټیم او د قاهرې د ټیم ترمنځ سیالۍ کې شخړې شوې وې او له امله یې 4 کسان وژل شوي ول. د جنوري میاشت کې یوې محکمې 21 کسان د اعدام په سزا محکوم کړي ول او هغه مهال په پورت سعید ښار کې شخړې را پارېدلې وې چې شاوخوا 40 کسان پکې مړه شول. دا شخړې تر دې دمه هم دوام لري. د مصر پوځ د جمعې په ورځ په پورت سعید کې د شخړو د له منځه وړلو په مقصد له پولیسو څخه د امنیتي چارو مسؤلیتونه واخیستل. او نیکولاس مادورو د وینزویلا د سرپرست جمهور رئیس په توګه لوړه پر ځای کړه. مادورو د جمعې په ورځ د پخواني جمهور رئیس هوګو شاویز د جنازې له دولتي مراسمو وروسته لوړه پر ځای کړه. شاویز د سه شنبې په ورځ د سرطان ناروغۍ له امله مړ شو. مادورو ویل د وینزویلا د انتخاباتو له چارواکو څخه یې غوښتي هر څومره ژر چې ممکن وي د جمهوري ریاست لپاره د نوي انتخابات اعلان کړي. د شاویز ضد اپوزیسیون د مادورو ټاکنه غندلې درغلي او له اساسي قانون څخه سرغړونې بللې ده. دوی وایي ملي اسامبلی رئیس باید چې د نوو انتخاباتو تر وخته جمهور رئیس وي. مادورو د شاویز مرستیال و او د په خپل ځای ټاکلی و. د شاویز یو مینوال له مادورو څخه د ملاتړ په مهال وویل
No mandó Maduro porque él sabía quién era que tenemos que confiar. Y bueno, Maduro presidente.
Chávez Maduro په خپل ځای ټاکلی و او دا ځکه چې باور یې ورباندې درلود. مادورو زموږ جمهور رئیس دی. او له دې سره نړیوال او سیمه ییز خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل.
دا ازادي رادیو ده. کابل ښار کې نن ځن وژونکو حمله وشوه او سباندې شلو تنه ته یې مرګ ژوبله واړوله. د هلمند دینی علماو د پاکستان د علماو د شورا د مشر هغه څرګندونې په کلکه وغندلې چې ویلي وو په افغانستان کې ځن وژونکو حملې روا دي.
دا د کتاب د سنت د فتواو د دې څخه مخالف دي.
د خپل ځان سیاسي موقف تر سوال غواړي. موږ د دغه وینا په کلکه ردوو.
د پاکستان صدر اعظم هند ته ورسید او هلته هرکلی وشو. کابل کې د وحشت خونې په نوم د یو تفریزه په اړه د تاندې څنګه په اونیس پروګرام کې معلومات اوري. په کابل ښار کې نن سهار په یوې ځن وژونکې حملې کې څه باندې شل تنه مړه او یا هم ټپیان شول. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دې حملې کې یوازې د ملي اردو دوه سرتیري ټپیان شوي خو ملکي وګړو ته ډیره مرګ ژوبله اوښتې ده. عیني شاهدان هم وایي چې په دې ځن وژونکې حملې کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شول. د کابل پولیس په دې پیښې کې د وژل شوو او ټپیانو شمېر 23 تنه ښیي. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې اورو.
نننۍ ځنوجون کې حمله د سهار په نږدې 9 بجو د دفاع وزارت په دروازه کې وشوه. له حملې سره سم د ملي اردو سرتیرو هوایي ډزې وکړې او په 2 دقیقو کې د مړو او ټپیانو د لېږدولو لپاره امبولانسونه سیمې ته ورسېدل. <تص-> عینی شاهدانو په سیمه کې ازادي رادیو ته وویل چې دوی له پیښې وروسته ډیر مړي او ټپیان ولیدل. یو عینی شاهد په دې اړه د خپل سترګو لیدلې حال ازادي رادیو ته داسې بیان کړ:
روان بودیم انفجار شد سرم نگاه بودیم که مرده هم افتیده بود
زروان موم چه چوده نوشوا مڑی و تپیان هر خواه تلویدلی بود دازی هم وشوی
فیرکان نگاه شد دیگه نه
دا ځانوژون کې حمله افغانستان ته د امریکا د دفاع د نوی وزیر چک هیګل در اتاک سره سم تر سره کیږي. خاغلی هیګل ولسمشر کرزی او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره پر سیاسي امنیتی او داسې نورو مسایلو د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په دې ځانوژون کې حمله کې ګڼ شمېر ملکی وګړي مړه او ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د پیښې په ځای کې خبريالانو ته وویل چې دا ځانوژون کې حمله د بایسکل په واسطه شوي او قربانیان ملکی وګړی دی.
یک نفر انتحاری خود انتحار داده که متاسفانه
یو زن و جون کی زن پوری تړلی مواد چولی دی چله بده مرغ ډیر ملکی تلفات رامنځته کړي. په دې پیښه کې د ملي اردو ځواکونو تلفات نه لري. حمله کوونکی چاودیدونکو مواد زن پوری تړلی وو او پر بایسکل سورو. ملکی تلفات شته خو دقیق شمیره اعلان ده معلومه.
خو وروسته دفاع وزارت په یو خبره کړي اعلامیه کې وویل چې په دې ځانوژون کې حمله کې نه تنه ملکی وګړي وژل شوی او د ملي اردو د دوه سرتیرو په ګډون سوار لس نور ټپیان دي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم ازادي رادیو ته د مړو او ټپیانو همدا شمیره تایید کړه. خو د کابل د امنی قومندانۍ مسؤلان په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې شمیره بل ډول څرګندوي. د کابل د امنی قومندانۍ مرستیال جنرال داود امین ازادي رادیو ته وویل:
ما انتحاری عمله چه دروازه وزارت دفاع چه افاقی دروازه ده یه دی مخیطه شوه فالبت اللحظه پر سرخیان او نه پر شهیدان دی چه دی که اکران ملکی خلق دی و دی زخمیان رو که دی شهیدان دی که دره نپر دی وزارت دفاع پرسونان هم موش
د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبره کړي اعلامیه کې ادعا کړې چې په دې پیښه کې د ملي اردو څوار لس افسران او سرتیري وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. خو د دفاع وزارت چارواکي دا ادعا ردوي. شاوخوا لس ورځې وړاندې هم په کابل ښار کې د ملي اردو د افسرانو او سرتیرو پر یو بس موټر ځانوژونکي حمله وشوه چې د دفاع وزارت د چارواکو په خبره کابل لس تنه د ملي اردو سرتیري او ملکی وګړي پکې ټپیان شول.
په کابل کې مو د ځنوژن کې حمله په اړه واوریدل چې شاوخوا شل تنو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل په خوست کې هم ورته حمله شوې ده چې پتریس کې اته تنه وژل شوي چې پکې ماشومان هم شامل وو. دا اوس د ازادي راډیو خبریال نجیب الله لوخي له خوست سره په ټلیفون کې دي او د دغه پیښې په اړه باندې به لنډ معلومات راکړي. مهرباني وکړئ.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نن د غرمې وړاندې شاوخوا 11 بجې د خوست مرکز اړوند د کونډۍ په ستر کلي کې د نړیوالو ځواکونو او پولیسو په ګډه پلي ګزمه باندې ځانمرګی برید وشو چې له کابله یې اته تنه ماشومان په خپله بریګیاد او یو تن پولیس او ووژل شول او دوه تنه نور ماشومان ټپیان شوي دي. د خوست امنیه قمانداني د چټک برګون د قدرې قمانمان سمنمل سردار محمد حیا ازادۍ راډیو ته د پیښې په ځای کې وویل چې پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې افغان پولیس او نړیوال پوځیان په همدې سیمه کې یعنې د کونډۍ په ستر کلي کې توپري ګزمه باندې روان وو چې یو تن ځانمرګی راغی. دا ځانمرګی مخکې له دې نه چې ننوځي د ګزمې منځ ته د یو تن پولیس لخوا وپېژندل شو. پولیس ورته غاړه ورکړه او په دې حالت کې بریدګر ځان ته چاودنه ورکړه چې داسې یو حالت رامنځته شو. د قمندان دا هم وویلې چې دا ماشومان چې ووژل شول او دوه تنه ټپیان شول دا د ګزمې سره په څنګ څنګ کې روان وو. نو په دې برید کې د ده په وینا چې نړیوالو پوځیانو ته یا افغان ځواکونو ته پرته له دې یو پولیس څخه نوره مرګ ژوبله نه ده رسېدلې او وسلوالو مخالفینو یا کومې بلې ډلې هم د دې برید په ارتباط باندې څېړنې دي.
ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریالو چې په خوست کې د چاودنې په اړه معلومات راکړل. په هلمند کې هم دینی عالمانو ځانوژونکي حملې په افغانستان کې غندلې دي. لږ وروسته به په دې اړه باندې راپور واورئ.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
نن په کابل کې ډیرو خلکو البته هغه شاګردانو چې د پانتون د پاره آزموینه ورکړې ده او نتیجې نه دي اعلان شوي او یا هم نمونه نشته مظاهره کړې. لږ وروسته په دې اړه باندې مفصل راپور درته اورو. خو اوس د هلمند د دینی عالمانو د غونډې په اړه اورئ. د هلمند دینی عالمانو د پاکستان د دینی عالم مولانا اشرفي څرګندونې په کلکه وغندلې. د دې ولایت لسکونو علماو او قومي مشرانو د پاکستان د عالمانو د شورا د مشر مولانا طاهر اشرفي هغه څرګندونې د وی جوړ شوي غونډې په ترڅ کې رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې ځانمرګي یا ځنوژونکي بریدونه روا دي. افغان عالمان وایي دا د اسلام د دین په نوم د ځانه فتواوې دي چې د اسلام په ضرر تمامېږي. په دې اړه نورحال د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې
د هلمند علماو د شورا په مشرۍ په لشکرګاه کې سلګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د پاکستان د علماو د شورا د مشر مولانا ظاهر اشرفي هغه څرګندونې په کلک رد کړې چې ګواکې په افغانستان کې روان جنگ او ځانمرګي بریدونه د اسلامي ارشاداتو له مخې روا اړخ لري. د پاکستان د علماو مشر مولانا ظاهر اشرفي څه مده وړاندې په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې له دې عمله ځانمرګي بریدونه او روان جنگ روا دي چې بهرني پوځیانو اشغال کړی دی. د هلمند علماو چې شمیر سلګونو ته رسیدي په یو غونډه کې ول د افغانستان خلک مسلمانان او نظام اسلامي دی ځکه نو څوک حق نه لري چې د اسلامي فتوا په نوم د ځان او ډلو شخصي اغراض د جهادي فتوا په نوم ورکړي.
لمر دغه کسانانو دغه فتواو غندنه کوو دغه فتواو موږ رد کوو او موږ دغه فتواوې نه منو. دا د کتاب د سنت دا فتواو د دې څخه مخالف دي.
هر څوک چې دغه فتواو کوي دا د خپل د سیاسي ارخص خده د خپل ځان سیاسي موقف تر سوال غواړي. موږ دغه وینا په کلکره دوو په کلکره ردوو.
مولانا ظاهر اشرفي ورسته له غدغه څرګندونی وکړه چې د افغانستان د علماو او اصول شورا په ګډه غوښتل په کابل کې د پاکستان د دینی علماو سره په ګډه په افغانستان کې د سولې د ټینګښ او د روان جنگ په ضد یو دینی فتوا صادر کړي. د هلمند دینی عالمانو او قومي مشرانو ول د پاکستان د علماو د شورا مشر مولانا اشرفي د دې په ځای چې خلک شیلارته برابر کړي منکر کارونه پرې کوي غواړي په سیمه کې د خپل ګټو په خاطر نامني جوړ کړي.
نیوڅوک چې پر داس کارو باندې حکم ورکی دا څونه باطل حکم دی. هم د قران مخالف دی هم د حدیث مخالف دی هم د فتوا مخالف دی. دا اشرفي باید په دې وپوهیږي چې د افغانستان نومیالی ملت اوس پوهېدلې دی چې قانون می اسلامي دی، وطن می اسلامي دی، رئیس جمهور می اسلامي مسلمان دی.
د غونډې برخوالو ول مولانا د یو اسلامي هیواد په ضد د داسې فتوا په ورکولو د اسلام ضد روحیه تقویه کوي او ځوانان هڅوي چې د اسلام په نوم په یو عبث او ناوړه جنگ کې ځانونه تلف کړي. دوی پر مولانا تور ولګوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI په لمسون دغه ډول بیانونه ورکوي. دین علماء ول د پاکستان ځینې سیاسي او استخباراتي کسان په ښکاره په افغانستان کې لاسوهنه کوي، په یو او بل نوم پټواوي صدروي، د افغان دولت وسلوال مخالفینو ته امکانات او پټنځینه ورکوي. په داسې حال کې چې 12 کال وړاندې لومړی همدې پاکستان امریکا او نړیوال ټولنې ته اډې ورکړې او په افغانستان کې د وخت د طالبانو نظام پر رنسکور کړ.
د ازادي رادیو د 1199 کال غوره شخصیت څوک ده په هیګي د نوې کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ
دا اوس هغه صفه چې تاسو پیغامونه پکې راځي مخې ته مې پرته ده. ډیر زیات پیغامونه د کانکور د ازموینې په ارتباط راغلي دي. محمد الله لیکي که د کانکور په چارو کې داسې درغلې وي نو ډیر افغانان به له تحصیل لري پاتې شي او سوله به په دې هیواد کې رانه شي. نور پیغامونه هم شته. لږ وروسته به درته ولولم. خو په همدې ارتباط درته وایم چې په کابل کې نن مظاهره وشوه او ډیرو هغه شاګردانو چې د پوهنتون ازموینه لپاره د کانکور امتحان ورکړی او یا یې نمونه په لیست کې نشته او یا هم وروسته پاتې دي او بې سرنوشته دي، دوی د خپل اعتراض غږ اوچت کړی دی. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغاني په اړه معلومات راکړي.
بله، نن په کابل ښار کې د کابل پوهنتون مظاهره پیل شوله. د لوړ زده کړو وزارت مخې ته ول ورسېده. هلته د یو څو دقو لپاره دوی په سړکو باندې کېناستل. یې نو وروسته ملي شورا ته ولاړه. تقریبا د دوی شمیر تر 2-3 څلور سوه پورې هغه زده کوونکي وو چې د کانکور په نتایجو کې یا نمونه نو یا هم به نتیجې اعلان سوي یا هم ناکام وو. دوی سره د مدني ټولنې یو شمېر غړي هم حاضر وو. دوی د یو پریکړه لیکې د افغانستان له سترې محکمې جمهوري ریاست ملي شورا نه وغوښتل چې د کوم د کانکور چې د 1901 کانکور وو دا پایلې د باطل اعلان سي. همدارنګه سمدستي توګه د هغه کسان چې د کانکور کې درغلي کړې ده دوی دې باید محکمې ته راکش کړای سي.
نو دغه په باره کې ممکنه د اوریدونکو لپاره ډیر زیات سوالونه یې کله زر نور توضیحات هم ورکړي چې خپل دغه د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي یا مسؤلین چې دغه ازموینې مسؤلین دي دوی څه دلیل وایي د داسې ګډوډې لاندې لپاره.
دوی چې کله د وزارت مخې کې کېناسته په سړک باندې د لوړ زده کړو وزارت چارواکي راووتل خصوصا نوربخش عظیم د لوړ زده کړو وزارت ویان راغی هغه ورته خبرې وکړې خبریالانو ته معلومات ورکړل. دوی ویل چې په هیڅ صورت باندې د کانکور پایلې باطلې نه اعلانېږي بلکې هغه وویل چې دغه کومه پروسه چې ډېره شفافه پروسه وه او د دغه یادونه مو وکړه چې تقریبا 4000 تر 8000 کسانو پورې به دوی نوي جذب کړي. هغه کسان چې لوړې نمرې وړي دي نیمال وړو لوړ زده کړو وزارت به موسط به جذب کړای سي. د پول په هیڅ صورت باندې د کانکور په پایلو کې درغلی نه ده سوی او هیڅ کلم د باطل نه اعلانېږي.
خا کوم بدن هڅه کوي چې په دغه موضوع ته ادامه ورکو او د ازادي رادیو په نورو پروګرامونو کې هم له مسولینو سره تماس ونیسو. ازادي رادیو په دې اړه باندې ځانګړي خبرونه هم لرو دي. د ازادي رادیو په وی پاڼه کې هم په دې اړه باندې معلومات ترلاسه کولای شي. azadiradio.com او یا هم azadiradio.org په یاد لرئ. په پیغامونو کې چې اوریدونکو لیکي او یا هم ټلیفونونه کوي ازادي رادیو ته دوی وایي چې په افغانستان کې بشمیره شخصي په هنتونونه دي خو په ډیرو کې استادان فني استادان نشته او دا یو ډیره غټه ستونزه ده. د استادانو د روزنې په ارتباط باندې د کابل پوهنتون او د کابل د پولیټکنیک پوهنتون درې تنه استادان د چارلز نړیوال پوهنتون لخوا د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته بلل شوي دي. دا درې استادان د جیولوژي درس ورکوي او په پراګ کې د استوګنې په مودې کې د پراګ د چارلز پوهنتون د جیولوژي د برخي استادانو سره لیدنې کتنې کړې دي. په دوی کې یو د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي استاد اتل یوسفی دی چې هیله لري افغانستان به هم یو ورځ هغه امکانات او وسایل ولري چې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په هنتونونه لري. له اتل یوسف زی سره احمد تکل مرکه کړی ده.
ستاسو لپاره هلته پزړه پوري او په دې هنتون کې
زموږ سفر د چک هیواد ته د چارلز پنتون په همکارۍ سره ګرځې ډیر لند سفر خو موږ لپاره د علمی سیر او یو د هنتونو مېز کې رابطې د خاطر ټینګښت د خاطر او موږ سلته ولیدل یو ما د پردا ډیر پزړه پورو چلته ما نوی نیو وسایل لکه زغپل د جیولوژي سانګي استاد ما دلته هغه وسایل سره د آشنا شوم چې په نوی ټکنالوژي سره لکه د ماسلین د پاره په کم رقم تدریس شوی دی دلته په اروپאי هوادو کې خصوصا چارلز په هنتون کې چې ما وکتل.
تاسو وایئ چې دلته تاسو نوی وسایل او تجهیزات ولیدل مثال راته وایئ څه شی دلته و چې تاسو نه درلودل هلته؟
داس خو تاسو ته ټولو هیوادوال ته معلومه ده چې افغانستان د تدریس او د پوهنتونو د وسایل په کم لیول کې قرار لري لکه زه خپل جیولوژي سانګي استاد ما دلته خصوصا کم مایکروسکوپونه نوی ورژنونه د مایکروسکوپو قتل چې ډیر په عالی سطح باندې شاګردانو په کار کو لکه هغه ضروري شي نه چې خصوصا جیولوژي د پردي مایکروسکوپونه جیولوژي مایکروسکوپونه دي لکه زه جیولوژي سانګي بزما علاقه د همدي مایکروسکوپو په منسرخيږي.
ل مایکروسکوپونه پراته نورم د څه شی وو د څه وسایل شته چې دلته وو او تاسو نه لري؟
ډیر جیولوژي د پاره ډیر وسایل ضروری وسایل پرته د مایکروسکوپ نه چې کېدې زمونږ خپل ماسلین ته اداوري کوو پونوم باندې خو امکانات نشته او نه لرو چې ورته خو دلته ډیر وسایل جیولوژي ډیر وسایل لري چې بدبختانه زمونږ سره نشته.
دا وسایل چې تاسو یې نه لري څه کولای شي او کوم ارتیاو د افغانستان په دغه وسایلو باندې تر سره کېدای شي چې تاسو یې نه لري؟
د جیولوژي د خاطر مایکروسکوپ یو هغه ضروری شی دی چ هغه نه پاغه باندې تشخیص کیږي د هغه په واسطه باندې جیولوژي مختزي نو ځکه خصوصا جیولوژي سامانلاته ډیر ضرورت لري مالته ډیر سامانو کتل چې مونږ یالته نه لرو دا رقم مایکروسکوپونه چې تر اوسه مونږ کتلی نه دیالته دلته وجود لري عمل نه پکار کوو ماسلینو پکار کوو وسازانو فقط مایکروسکوپ مونږ سره مرسته کوي تشخیصول د 1000 او دغه قیمتي ډبرو دغه زیرمو تشخیصول کې مونږ سره کومه کوي. یعنی جیولوژی لپاره ضروری شی دی.
تاسو د افغانستان له دولت نه څه غواړئ د دې لپاره چې ښه جیولوژیستان د افغانستان لپاره وروزی؟ دغه وسایل له کوم ځای برابرولی شي؟
دا خو ټول ته جواب ده چې افغانستان زیرمې لري، خو هغه مسایل بیا اوس مونږ چې استادان یو او د پوهنتون کې یو انجینر د جیولوژ په حساب باندې تربیه کوو، زمونږ وظیفه دا ده چې فقط هغه انجینر تربیه کو، او دا چې وسایل ورته لرو د حکومت نه مونږ دا هیله لرو چې دا وسایل مونږ ته پیدا کړي.
څومره امیدوارې چې په څومره وخت کې به دا وسایل د کابل پولیټکنیک پوهنتون او د افغانستان د نورو پوهنتونونو لپاره د جیولوژي په پوهنځیو کې چمتو او برابر شي؟
نو دا داسې دقیقه معلومه نه ده، تاسو معلومات یې نشم ویلی. زموږ استادانو چې دا دونه منډې او ترلې وهلې دې لپاره چې حکومت یې سو سو ځلې غوښتي دي که موږ ته چېر دا وسایل اماده شي، موږ وکولی شي په ښه لیول سره خپل شاګردان یا انجینران ټرینینګ کو، جامع ته تقدیم کو، چې تر اوسه پورې وایي چې دا زموږ سو سو ځلې خواهش کړی دی، مګم تر اوسه پورې دا خواهشه زموږ نه دي برآورده کړي. نو دا زه نه شم ویلی چې څو کال کې به راته اماده کړي، او هیله ده بیا هم تنې هیل لرو چې دغه ډېر ضروري شی دی د کادر په تربیه کې چې مایکروسکوپ دی او که نور جیولوژیکي وسایل دي ډېر ضروري دي.
د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي استاد اتل یوسفی وو چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې. د پراکټر غلې د چک جمهوریت او د چارلز نړیوال پوهنتون لخوا دعوت شوې ده.
تاسو له پیغامونو نه
دا ریډیو کار کوونکو او ریډیو سلامونه واسي وي شو چې خپل حقوق نه دی ورسره حقوق خور شي نه خور خپل نه دی ورسره شي دا چې زه به دا سو پراتیو کې نه شي کې او لور چې پیدا سره پټه کړې ده دې ما یې خبرې وځو ما یو بچې دی و نو لور پیږه نو لور ولې نه 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 دا دې خپل مر بادشاہ دی یو حق لري.
د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف نن هند ته ورسید چې د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید په خلاص غیږ هرکلی وکړ. لږ وروسته په دې اړه راپور لرو. د تاندې څانګې اونیس پروګرام هم شته، خو اوس به قسیم سولمل ته غوږ شو چې د کابل چاپ د ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو نن د یو لړ نور مهمو موضوعاتو ترڅنګ د ترکیې په استانبول ښار کې د اسلامي هیوادونو غونډې او له افغانستانه د بهرني ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان پوځ د تجهیز په اړه لیکنې کړې دي. خدمتکار خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي چې آیا د استانبول غونډه به د مخالفانو جګړه وننګوي. ورځپاڼه لیکي چې په دې کنفرانس کې د اسلامي همکارۍ د سازمان دینی عالمانو له ملګرو ملتونو او د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې وکړي. ورځپاڼې د مطلب په دوام د پوښتلې چې ورته فتواګانې به د وسلوال طالبانو او هغو ډلو په چلند کې چې خپلې جګړې ته د اسلام نوم ورکوي نرمش راولي او کنه. ورځپاڼې دغه راز په خپل مطلب کې د یو شمېر شنونکو نظر اخیستی چې وایي د افغانستان ستونزه دا ډول فتواګانې نسي هوارولی، ځکه د دوی په باور ترکیه یو سیکولار هیواد دی او دا به د پنجاب سخت دریځو ته پلمه په لاس ورکړي چې دا فتوا باطله کړي. د مطلب د لیکونکي په باور که ورته فتوا د سعودي د مفتي اعظم جامع الازهر او د نړۍ د نور هیوادونو د عالمانو په ګډون ورکړه سي، نو بیا نمنل او سرغړونه له اسلامي اوامرو څخه سرغړونه ده. د خدمتکار ورځپاڼې د لومړی پاڼې بل عنوان دی: امریکا په افغانستان کې د 6 میلیارډ ډالر په ارزښت وسایل پریږدي. ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت د ویان له قوله لیکي چې امریکا د محل په افغانستان کې د 28 میلیارډ ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات لري، او واشنگتن پلان لري چې له دې هیواده تر وتلو وروسته د 6 میلیارډ ډالر په ارزښت پوځي وسایل افغان ځواکونو ته پریږدي. ورځپاڼه زیاتوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د پوځي تجهیزاتو لیږد د هغوی تر اصلي قیمت لوړه ده، او شاید دا ډول شرایط امریکا مجبور کړي چې یا خپل تجهیزات په افغانستان کې پریږدي او یا هم د افغانستان پر ګاونډیانو وپلوري. ورځپاڼې په دې لړ کې د پاکستان او ازبکستان یادونه کړې چې له امریکایه د دې تجهیزاتو د پیرلو غوښتنه کړې ده. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل مطلب کې د استانبول غونډې ته اشاره کړې او د لومړۍ پاڼې عنوان یې دی: ځانمرګي بریدونه او تشدد د اسلامي احکامو او شرعي نصوصو خلاف دي. ورځپاڼه لیکي چې د دې غونډې په پریکړه لیکي په افغانستان کې د اسلام په نامه هر ډول تاوتریخوالی ناروا او جرم وګڼل سو. د دې مطلب په دوام کې په افغانستان کې هغه جوړیدونکي کنفرانس ته هم اشاره شوې چې د پاکستان دینی عالمانو بایکاټ کړ. د ویسا ورځپاڼې بل مطلب دا دی چې امریکا غواړي افغان ځواکونه په بی پیلوټ الوتکو سنبال کړي. ورځپاڼه د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ د قمندان جنرال جیمس میټیز له قوله لیکي چې وایي امریکا غواړي افغانان ته د سرحدونو د ساتلو لپاره د بی پیلوټ الوتکو ټکنالوژي انتقال کړي. ورځپاڼه د مطلب په دوام د جنرال میټیز په حواله زیاتوي چې وایي دا زموږ په لومړیتوبونو کې ده چې له افغانستانه تر وتلو وروسته دغه وړتیا افغانان ته ورکړو. خو دوی زیاتوي چې د دې ټکنالوژۍ د لیږد د څرنګوالي پریکړه به ولسمشر اوباما وکړي.
پښتانه په نړیوال کلی کې پښتانه تروریستان دي که د تروریزم قربانیان. دا نوې لړۍ ډېر ژر له آزادۍ او مشال راډیوګانو خپرېږي. د مخاورو امدی وژنو د پښتنو قومي جوړښتونه څومره زیانمن کړي. پښتانه په نړیوال کلی کې
دونی می بجیدی جانقه الکوزی استودیو تراغله او د نن مزید مهم خبرونو لنډیز راوړی.
د خوست چارواکي وایي نن د دې ولایت د مرکز په مربوطاتو کې په ویزان وژونکو حملې کې یو پولیس او اته ماشومان ووژل شول. د کابل امنیتي چارواکي وایي نن سهار په کابل ښار کې دفاع وزارت مخې ته په ځان وژونکو حملې کې نهه تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د کاپیسا ولایت چارواکو تایید کړ چې په دې ولایت کې د ملي پوځ د عسکرو او نړیوالو ځواکونو ترمنځ نښته کې یو افغان او یو امریکایي عسکر وژل شوي. په سلونو ځوانانو او د مدني ټولنې غړو نن په کابل کې مظاهره وکړه او د کانکور د ازموینې د نتیجو د لغوه کېدو غوښتنه یې وکړه. د مظاهرې ګډونوالو په یو پرېکړه لیکې ادا کړې چې د کانکور په ازموینه کې درغلی شوي. د پاکستان پولیس وایي په پېښور کې نن د سنیانو په یو مسجد کې د بمی چاودنې له امله لږ تر لږه څلور کسان مړه او له شلو زیات ټپیان شول. د پولیسو یو جګپوړي مامور وویل بم د ماسپښین د لمانځه په مهال وچاودېده. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف په دې چوکۍ باندې د ټاکل کېدو له وخت راهیسې د لومړي ځل لپاره خپل حریف هیواد هند ته لاړ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د فدرال استخباراتي ادارې یا اف بی آی د پخواني ایجنټ له کورنۍ سره چې شپږ کاله وړاندې لا درکه شوی وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد نوی جمهور رئیس ژی جین پینګ به په خپل لومړني بهرني سفر روسیې ته لاړ شي. د مصر یوې محکمې نن په مرکز قاهره کې د یوویشتو کسانو د اعدام حکم چې د تیر کال فوټبال سیالیو په شخړو کې محکوم شوي و تایید کړ. او نیکولاس مادورو د وینزویلا د سرپرست جمهور رئیس په توګه لوړه پر ځای کړه.
په روانې خبرونې کې هند ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په اړه معلومات اوري. همداشان د تاندې څنګه ونیس پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه نور راپورونه لرو. د غزنی اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې وسلوال تاریخي کلاګانې نړۍ غلي تاریخي آثار نورو هیوادونو ته ورڅخه وړي او چارواکي د تاریخي منارو له بیخونو خاورې کږي. په دې اړه هم راپورونه لرو، خو لومړی به دې ته راشو چې په نورستان کې د سولې شورا مسؤلین وایي د دعا په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یوه 15 کسیزه ډله د سولې پروسې سره یو ځای شوې ده. دوی وایي تر اوسه 115 تنو خپلې وسلې په ځمکه ایښې دي او د سولې پروګرام ته راغلي دي چې 80 تنه یې په کامدیش کې په سیمه ییزو پولیسو کې په دندو ګمارل شوي دي. روح الله انوري له کونړه ورباندې ریپورت لري. وبخیل له نورستانه دا راپور له نورستانه وړاندې کیږي.
په نورستان کې د سولې شورا د سیمه ایز دفتر د دارالانشا مشر احمد شاه په تلیفون ازادي راډیو ته وویل تیره ورځ یوه ډله وسلوال طالبان چې د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي دي او هم هلته د افغان دولت په خلاف په جګړو بوختو د وسلو سره د سولې پروګرام کې داخل شول. هغه وایي تر اوسه په یاد ولایت کې 115 تنه د سولې پروسې سره یو ځای شوي دي. احمد شاه ویل هڅې کوي چې په نورستان کې د دولت ټول وسلوال مخالفین د سولې پروګرام ته راولي او جګړه پای ته ورسوي. تر دې دمه وسلوالو طالبانو د سولې شورا لخوا د ورکړل شوي راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې چې څومره کسان د سولې پروسې سره یوځای شوي نو طالب وایي ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی له ملګرو هیڅوک دولت سره نه دي یوځای شوي. په نورستان کې 15 وسلوال طالبان په داسې حال کې خپلې وسلې حکومت ته سپاري او له جنګ لاس اخلي چې په دې وروستیو کې د سولې عالي شورا او افغان دولت طالبانو او نور وسلوالو ډلو سره د روغې جوړې خبرې توندې کړې دي.
د غزنی اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې وسلوال تاریخي کلاګانې نړوي، غلې تاریخي آثار نورو هیوادونو ته ورسخه وړي او چارواکي د تاریخي منارو له بیخونو خاورې کاږي. دوی وایي اوس یوازې همدغه د پلار او نیکه تاریخ ورپاتې دی که د چا مټ ونه نیول شي، نه د چا مخنیوی ونه شي، وایي د دې نه به هم خلاص شي. د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم سیمې ته ورغلی، له خلکو سره یې خبرې کړې او د غزې له نږدې کتلې.
د غزنی اوسیدونکو وایي 15 کاله کېږي چې په خپل ولایت کې د موزیم دروازه خلاصه نه ده لیدلې او نه یې هم څوک لیدلی دی چې د غزنی د موزیم خواته دی ورګرځېدلی وي. دوی د غزنی موزیم د خپلو تاریخي آثارو قبر بولی. دوی وایي په دې سربېره شاوخوا 4 کاله وړاندې د غزنی په دیک ولسوالۍ کې د شهاب الدین غوري زیارت له پاکستان څخه د راغلیو څو غلو لخوا وسپړل شو چې د سیمې خلکو غله ونیول، خو دولت بیرته خوش کړل. د دغو غلو مشر عبدالله نمیده
که 4 کاله مخکې د شهاب الدین غوري زیارت ته چې بوده یک ولس سره کې چې دی یو پاکستان لخوا وپلټل شو، د سیم د خلکو لخوا څخه ګیر شو، هماغه کس راغله او چې بیا د اطلاعات او کلتور فرهنګ ریاست لخوا څخه بیرته خلاص کړی شو او هغه آزاد شو.
له هغه وروسته د تیر کال په جون میاشت کې وسلوالو طالبانو د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د رئیس کلا په نامه د یوې 200 کلنې تاریخي کلا برجونو ته له باروت ډکې ډبې کېښودې او په یو وخت یې د کلا 4 واړه برجونه نسکور کړل. سګنیو واورو د بې برجونو کلا دیوالونه هم لړزولې دي. په دې سربېره تیر کال د غزنی د سیمه ییزو چارواکیو لخوا د غزنی د تاریخي منارونو له بیخونو څخه خاورې وایستل شوې، کندې جوړې کړل شوې او پکې د ښار کثافات واچول شول. دا مهال کثافات تخته شوي دي او کندې د منارونو تهدابونه ګواښي. 2 کاله وړاندې د غزنی د تاریخي کلا کلای غزنین تر ټولو ستر برج بالابین د چارواکیو د نه پاملرنې له امله راونړېده. د برج تر نړېدو یو کال وروسته د جرمني د اخن په نامه پوهنتون د 1.5 میلیون یورو په لګښت د دغې کلا او برج بیا رغونې ته سینه وډبوله، خو د برج د جوړېدو چارې د سیمې خټګرو ته وسپارل شوې او هغوی ورباندې د ګلمالې په زور د خاورو ګل تیر کړ. د بالابین تر نړېدو وروسته واورو د کلای غزنین د نورو برجونو پښې هم یو په بل پسې وښویولې. د غزنی لیکوال او خبریال شیر احمد حیدر د کلای غزنین په بده ورځ دردېږي.
ډبرې ورکول کېږي، حتی کاغل ورکول کېږي. ساده د غزنی د بارانو او واورې لپاره د 500 او یو کال تاب هم نشي راوړلی. بالابین له سره ورغول سو تر سره پورې ورسېدو، د همدې کیفیت او د خرابوالي له امله دوم راونړېدو. تیر کال په ژمي کې یو بل برج هم همدغسې راونړېدو چې هغه هم رغونه یې وسوله تر سره ورسېدو بیرته راونړېدو.
د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د غزنی د تاریخي ابدو د جوړولو چارې 90% بشپړې کړې دي، خو د سیمې اوسېدونکي وایي د تاریخي ابداتو رغول د سړک پر سر د ولاړو کارګرو کار نه دی او نه هم په خامو خښتو تاریخي برجونه جوړېږي. دوی وایي چارواکي مو هسې په سترګو کې خاورې راپاشي. د غزنی یو بل اوسېدونکی بیا د غزنی د روزې په شاوخوا کې د ولاړو خوراپرېوتونکو دنګو منارونو سر ته ژاړي.
څه موده مخکې پروګرام و چې دا دغه باید ورغول شي، دا منارونه د هغو د چپه کېدا مخه ونیول شي، خو د هغو بېخونو چې خاورې وایستل شوې او له هغه وروسته بیا هغه چا سي غوښتل چې دا منارونه جوړ کړي، هغه هم سي ورک سو. دولتي چارواکو هم ورته پاملرنه ونه کړه. هغه خاورې بیخ سره وکیندل، هغه دغسې منارونه یې لا کمزوري کړو. نو دا خلک وایي وایي لندو خټو لږ اوبو حاجت یې. یو جای خو په منار باندې ډېر وخت وتلی دی، منارونه په خپله په بد حالت کې دي. بل جای چارواکو کلوی لاس په اصطلاح پښې وکیندلې.
دی زیاتوي اوس که واوره وښویږي یا په یو وار ویلې شي، نو له شک پرته به ورسره د غزنی منارونه هم په مخه کړي. د غزنی د اطلاعاتو او کلتور رئیس بسم الله شریفي هم مني چې برجونه خټګرانو ښه کلک نه و جوړ کړي، خو وایي دا ځل به یې ډېر په خوند جوړ کړو. موږ د تاریخي ابدو د جوړولو په برخه کې ښه منظم پلانونه لرو. دا مهال زموږ ډېرې ابدې رغول شوې دي. د بالابین برج په تیرو وختونو کې بیا رغول شوی و، خو چې سم نه و جوړ شوی او څو ستونزې پکې پاتې وې بیرته ونړېده. خو دا ځل یې موږ د تجربو په اساس سم جوړوو او باور لرو چې دا ځل به تر جوړېدو وروسته نه نړېږي.
دیگر از هم نخواد پاشید و به اصطلاح فرو نخواد.
دی وایی د غزنی د موزیم اثار به هم لبخوانه کندوالی را او باسو او د اطلاعات او کلتور د ریاست پا ودانه که باید زای پر زای کرو او بیا با پر هم دغه ودانه د غزنی د موزیم نوم کیگدو. غزنه سخ کل د اسلامی هیوادونو د تمدن پایتخت تاکل کیگه.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
احمد الله لیکي که د کانکور په نتیجو کې داسې درغلۍ روانې وي نو ډیر افغانان به د لوړو زده کړو څخه بې برخې شي او یوازې د یوې سیمې خلک به د لوړ تحصیل خاوندان شي. دا ډیره بې عدالتي ده. دا په وطن کې د غټ ناورین سبب کیږي. شریف خان کامال بیا هغه خلکو ته چې په اداري فساد کې راښکیل دي او رشوتونه اخلي د طنز په ژبه لیکلي، د اداري فساد اول نمرګي مبارکي وای، د اداري فساد اول نمرګي مبارکي رشوت خورو ته وایم. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی، فقط هم دومره لیکلی دی چې سوله غوره ده، په سوله کې خیر دی، د افغانستان او د افغانستان د خلکو خیر دی پکې. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف نن هند ته ورسید چې د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشیدی په خلاص غیږ هرکلی وکړ. هغلی اشرف کورنۍ ورسره د جمهوری جیپور ته نږدې د اجمیر شریف زیارت ته ځي. په تیر اپریل میاشت کې د پاکستان ولسمشر هم دغه زیارت ته تللی و. هندي چارواکي وایي چې د دواړو هیوادونو مشران به پر نورو مسایلو خبرې ونه کړي. د فرانسې خبري اژانس په حواله د دې سفر جزئیات له سالی محمد سالی څخه اورو.
که څه هم په اټومي وسلو د سنبالو دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو سرحدي شخړو له کبله اړیکې سړې دي، خو د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید هند ته د پاکستان د صدراعظم راجا پرویز اشرف د لومړي رسمي سفر تود هرکلی وکړ. د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د غرمې تر ډوډۍ مخکې په سیاحتي ښار جیپور کې وویل، دا زموږ دود دی چې په خلاصه غېږ د خپلو میلمنو هرکلی وکړو. د هند د بهرنیو چارو وزارت سرچینو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، د دغو مشرانو په کتنه کې به پر اصلي مسایلو خبرې ونیسي. د هند د بهرنیو چارو وزارت یو علي رتبه چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، هند خوشاله دی چې د پاکستان د صدراعظم د غرمې د ډوډۍ کوربتوب کوي. د پاکستان د صدراعظم پر دې یو ورځنی سفر د پاکستان اپوزیسیون عکس العمل ښوولی دی. د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند یو مرستیال مشر انجینیر امیر مقام وایي، په داسې حال کې چې د اوسنی حکومت لږ ورځې پاتې دي، چارواکو د بهرنیو هیوادونو سفرونه پیل کړي.
اوس په دې ورځو کې دورې پالیسي جوړول څه ورکول نه هغې ته بل ملک والا خلک په قدر ګوري، نو د خپل ملک والا په قدر ګوري. سفر بغیر پنځو کال لپاره نه وزیر اعظم راشي، نو بیا دورې کې چې څه کوي هغه چار سو کې، نو بیا بیرونی دنیا ټول خلک به ورته په قدر ګوري. دا خو صرف پاسې وخت هم ځای کولی، پیسې هم ځای کولی.
له تیر اپریل میاشت راهیسې راجا پرویز اشرف د پاکستان دویم علي رتبه چارواکی دی چې هند ته سفر کوي. هغه وخت د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د اجمیر شریف زیارت ته سفر کړی وو او د هند له صدراعظم منموهن سنگ سره یې د غرمې ډوډۍ خوړلې وه. د پاکستان صدراعظم ښاغلی اشرف چې کورنۍ هم ورسره ده، د یو ورځني غیر رسمي سفر په لړ کې په اجمیر کې د حضرت خواجه غریب نواز زیارت ته ځي چې د جیپور په 130 کیلومتره کې پروت دی. د نیوی ډیلی او اسلام آباد ترمنځ په جنوري او فبروري میاشتو کې وروسته تر هغه کړکیچ پیدا شو چې په کشمیر کې د پولې په اوږدو کې د ډزو په تبادله کې شپږ سرتیري ووژل شول. دا هغه سیمه ده چې دواړه هیوادونه یې پر ملکیت دعوه کوي. په وژل شویو سرتیرو کې څلور د پاکستان او دوه د هند وه. ادعا کېږي چې په وژل شویو هندي سرتیرو کې له یوه څخه پاکستاني پوځیانو سر پرې کړی و. په 1948 میلادي کال کې د خپلواکۍ تر ګټلو وروسته هند له پاکستان سره درې ځلې جګړې کړې. پر اسلام آباد یې تور پورې کړی چې د پولې په اوږدو کې شخړو ته لمن وهي، خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړي دي.
ولی د ډیرو افغان خزو حقونه هم په کور او هم په ټولنه کې تر پښو لاندې کیږي.
اول خزه باید په ځان باندې اعتماد ولري.
د پټې خولې فریاد
په نوې لمریز کال کې د خزو د حقونو په اړه د ازادي راډیو د پروګرامونو نوې لړۍ پیل کیږي، مې هیروي. اوس هم د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم الګرو، تاندې څنګه ته مو په مینا را بولم. زه نورګل شفق يم. ځوانانو نه پوهیږم چې تاسو ویریږئ کنه، خو ځینې کسان ویریږي، څوک له بلاو، څوک له پیریانو او څوک له روحونو. څوک له هدیرو ډاریږي، چاته بیا د شپې له هر څه بلا جوړیږي او ښایي څوک به نه ډاریږي. رښتیا لاس پرلې سره څنګه کله پاس پار شوي یې کنه. خیر، په نننۍ تاندې څنګه کې مو د تفریح له یوه ویرونکي ځای او له یوه داسې ځای خبره وو چې په یوه مصنوعي غوایي سپرلی زده کولی شئ. د دې موضوع تر څنګ په دې هم غږیږو چې له رخصتۍ وروسته ولې زده کوونکي تر څو ورځو ښوونځي ته نه ورځي او فکر کوي چې په لومړۍ ورځو کې نه ښوونکي وي او نه درسونه. په بهانو بهانو درسونه ورباندې باد کیږي او نتیجه هم ښه نه راوځي. ملتیا وکړئ. ملګرو، خانی وحشت یا وحشت خونه په کابل کې تازه جوړ شوی تفریح ځای دی. ګڼ ځوانان په اوزګار وختونو کې ورځي. د دغه ځای مسؤل احمد ولی دی په سر کې د دغه تفریح ځای په اړه معلومات راکوي.
خانی وحشت لومړنی سالون تفریح د افغانستان کې دی. په نور هیوادونو کې لکه هندوستان او دوبای او کاناډا همداسې دلته خپل سالون دوه دروازې لري، یا دخولي دروازه یا خروجي دروازه ده. بعض ځایونه تیارې ده، بعض ځایونه روښنايي ده، فلش لایټونه دي، تندر دی، بعض الکترونیکی ماشینونه دي چې همداسې عیار شوی دی. څوک مثال چې تیزي په ارسی چې په عملته چپشپ جی عملته اسکلیت پورتکیږي، همداسې مغ ماشین پورتکیږي. بعض پلاس کې تشکیل، بعض وخت په څو کې تشکیل. فامیلون ته متفاوت دی او ځوانان ته متفاوت دی. د نظر خپل جرأت باندې موږ یاره وو. بعض کسان نزیج موږ جرأت ډیر دی، موږ تیار کې مخکې دی چې موږ قوانین لرو. هم قلبي هم راځي، هلته موږ لیکلی دی تکلیف قلبي، د فشار دی، مساعد اوري تکلیفونه دی، همداسې نور تکلیفونه. دغه کسان اجازه نه لري چې ولرسي. فی نفر خو 200 افغانۍ موږ اخلو. موږ یو کمپنی سره به قرارداد کړی چې تخفیف خاط په نامه موږ یو تخفیف کار جوړو. خریب بنیادونه تورکو چې یتیم خانو تورکی د نور شهر چې دغه تاریخ موږ کولای شو چې هغه د جلب جذب کړو.
ملګرو، خانی وحشت یا وحشت خونی ته زه هم ورغلم. ډیر تیار ځای وو، خو کله کله برېښنا یو نیم پلک پکې کاوه. ځای ځای په کتابتونه د مړیو هډوکي او ډول ډول وحشي ژوي ښکارېدل. څو ډار شوي ځوانان مې ولیدل چې په نیمه لار کې خپل ویرونکي سفر پرېښی وو. د دوی پر وینا دوی هلته خپل جرأت او زړورتیا معلوموي. راځئ له څو ځوانانو واورو چې څه وایي.
اسم فواد، باشنده کابل هستم. اینجا دنیای وحشت است، اومدیم به تفریح.
زمانم فواد دی، د کابل ښار اوسیدونکی یم. زه د وحشت خونې ته د تفریح لپاره راغلی یم. ماران و ډول ډول ویرونکي نور شیان و. شاته به درپسې راتلل، تر پښو او لاسونو به یې رانیولې. ډارونکي و، په هر حال یو بیل خوند لري.
ترسناک بود، یک لذت خاص داره. منم حبیب الله دی او د کابل سیدین کې یو دا اول ورو چې مونږ ورغلو ټپه تیاره ځای دی. زه په ټپه تیارو کې ډیر ډارېږم. نو دلته دا اول تخته چې ورغلو کسوړی پکې بلګ مخته ورغلو، بل تخته یو اسکلیټ مې پکې ولید. او هغه نور څه دریم تخته چې ورغلو د یو پل غونډې کې، چې پل باندې مونږ برابر شو. نو دا پل نه را باندې حمله وشول او مونږ وتښتیدو بل څلورم تخته او پنځم ته ورسیدو. نو هلته یو سړی د دالیس کې راته ناس و، د یو وحشتناک چې مونږ صحیح ورته نږدې شو هغه را باندې حمله وکړه. شاته په لمه غاله کې روانې ولو. نو موږ بیرته وتښتید. ډیر جالب ورته
ای چیزای نقلی سم بسیار شاته تر سنان
دا نقلی شین دی. خو سړی ډیر دروي. نه پوهیږم چې اسکلیټ وکڅ بلاوه. کله کې په فوکی ونی ولم، تیر هم پکې ډیر و. ډیر ویرون کې ځای و. نه نه ز بیا نه ورځم.
ما نام مېرم دغه
دوستانو لزان سره می ویل، کاش دغه ډارون کې سالون پر ځای یو داسې ځای جوړ کړي وای چې د خلکو پر خولې خندا او خوشحالي خپرولې. ناڅاپه درپ شو او په کټ کټ خندا شو چې ورپامې شو. نو یو مصنوعي غوایې می ولید چې یو ځوان ترې پړ مخ راغورځېدلی وو. ور سره ملګرو یې ورپورې خندل. دغه ځوان امیر ګل وو. مصنوعي غوایې سره مبارزه ستړی کړی وو. سای سوې وه. خبرې داسې را سره پیل کړې.
دا یو غوا ده چې پلاستیکي غوا ده، دغه کدی درې دقیقې پره کړو بیا جایزه درکوي، او کدی پره نه کړو بیا هیڅ شی نهسته. یو نیم سل روپۍ ټیکټ ده. ته
څو ځلې راغلی دلته؟
دلته دوه درې ځلې راغلی.
نن څومره وخت کېناستې ور باندې؟
دلته دوه دورې باید کېنم کې، چې یو دوره نه پوهېږم چې څلوېښت ثانیې شو که دېر ثانیې شو، بل دوره هم همچنان همدغه رقم شو. ورو یې که نه چاول لږ زړه واخلی، بیا وروسته لېغنه تېزوي، که د ځان ماکم ور باندې ونیو دخوا هغه د کامیاب، او که ول ویدې بیا هغه دهچ د تمرین لپاره چې دوش کوي دوش نه داخې ده. دته
دا خو سړی غورځې هم چې غورځې خوږېږي
نه نه نه، خو دلته یې ټول هغه سیمې ولې د پختې مختې دي که نه پلاستیکي شیان دي، کله چې دلته ولوېږم بیا خوږېږي نه.
ډېره
مننه.
کو پکو سر سین لکو وا میو لاڑا پتر پکو اباسین گالے دالے.
اجمل آریا دوستانو دغه مصنوعی غوی وحشی غوی نوموی د مسول دی وای چې دغه یو ډیر خو ورزشته. هر اونې په ځانګړي ډول د جمعه پورس ګن ځوانان ورزی پر دغه مصنوعی غوی سورلی کوي او خپل زور ورسره آزمایي.
نام اصلی شو دی و می باشد و بغاو وحشی هم مشهور است. 100% یک ورزش فیزیکی می باشد.
اصلی نوم رول دی بل دی په وحشی وای هم مشهور دی. سل په سل کې یو فزیکی ورزش دی. دا د یو ځوان توانایی او مقاومت ښیي چې څومره قوي دی. پر واشي غوایي د سپریدو لوبه په مکسیکو هیواد کې ترسره کیږي. موږ دغه عالم له مکسیکو راوړی ده. دا د همغې لوبې په څیر یوه لوبه وبولئ. یو ځوان د دغه مصنوعي غوایي پر شا سپریږي. غوایي د فشار له کبله ورو ورو تیزیږي. څوک چې سپور پاتې شي جایزه ورکوو، او که نه نو له یو څو ځوانانو پرته ډیری یې تر څلوېښتو ثانیو وروسته راغورځي، خو خوږیږي نه، ځکه چې له غوایي چار چاپیره سیمه له مالوچو او سفنجو جوړه ده. هره ورځ تر 500 ځوانان راځي او دا لوبه کوي.
بعضی گیم ما دیدن میکنه و اشتراک میکنه.
تاندې څنګه له آزادې راځي. دوستانو لوب او تفریح راځو د درس خواته. وای هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه، خو هر کار په خپل وخت کول هم بیل خوند لري. ملګرو د لوب په وخت لوبې، د درس په وخت درس، د پولی پټي په وخت پوله پټي، او د خوب په وخت خوب. خو ګڼ زده کوونکي له رخصتۍ وروسته هم ښوونځي ته نه ځي. وایي په لومړی ورځو کې درسونه نه وي، ښوونکي نه راځي، زده کوونکي هم ډیر نه راځي، په ټولګي کې بس یو دوه کسان ناست وي. دغه څو ځوانانو ته غوږ شئ.
نوم مې ذاکر ماهر ده، د استقلال عالی لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی یم. زه چې یو دوه ورځې اول لاړ شم، زړه مې را وښي، بیا یو لس ورځې بیا نه شم ورتلی، ځکه چې دا ما خپل انصنفیان لاسته دی، ځکه نور انصنفیان مې نه وي او استادان نه ځي، بس زه زړه مې وکلی بیا نه شم تلی. بیا اعلان وشي چې په دغه تاریخ باندې مکتبونه شروع کېږي، بس شاګردان ډېر زړه نازړه په ډېره بې شوقۍ باندې ورځي، او هغه هم که ورځي بېرته نیمه ورځ بېرته راځي، او استادان هم دې ته بیا زړه نه ښه کوي چې ډېر کم شاګردان ته سبق وخی. که چرته 15 نفر شاګردان یا 10 نفر شاګردان نظری استادان نسی کوي درس وای، او کوی موای نور شاګردان سره سی بدیغی نه ده، درس په هغه ورځ من شروع کیږي سی شاګردان مکملی.
زمان مسعود ده، زه لیسه کې درس وای ما چې مکتبونه شروع سی وای، اوس پرې د ماړه زمونږ خوب رښه وای نه ده، و درې ورځې نورم خوب وګو بیا زمونږ ملګری وای بس نور درسونه نشته نو سو کو چې لار سونو.
نو می هغه ملک دی خوشحال خان لیسه 12 ټولګي زده کوونکی ما، تر دا نوروز پورې بیخ درس نه بیا نو پنځم صدرم چې دوی ورځې مجموع کې دغه دی پروګرام شات پات سی، او مو خپل دغه ډیر تیر دوه درې سم پک سی، هیڅ وخت کتابونه لذین یو کتاب ما چې خلاص مو کو نور بټول هم د سپاته وره، او ساده نه بم ډیر نرم ولا، او موږ بم د لرنه کو ترازی نن ساتین نن ساتین دلته مو د غزم کورسونه ویل نو بیا سی با دغه پنځم تاریخ درځي ولاړ بس نوروز پورې دغه مکتب شینه سر کور و تیر کو چې مکتب سم شروع سی تیر تر اوسه پدې کې و شل شپې وتی هم لمونې مکتب پروګرام زرا دلته به تیر وو کتابونه شیر غزا نس ورسوله، او هم به استادان اتین نور کوم کنه کو دغه نو
د پوهنې وزارت ویان امان الله ایمان هم دا خبره مني او وایي چې دا ستونزه د یو ښوونځي مدیریت د ښوونکو او زده کوونکو لخوا رامنځته کیږي، چې له امله یې د کال تر پایه څنګه چې درسي سیستم سنجول شوی وي هغسې نه بشپړیږي، او کتابونه یې په نیم کې پاتې کیږي چې ډېر تاوان یې هم زده کوونکو ته رسیږي.
متاسفانه دغسې موضوعات شته دي. تېر کال هم مونږ بارها د مختلفو رهنمایو له لارې دغه موضوع له مکاتبو سره له ریاستونو سره شریکه کړې ده چې دغه سو استفادې مخه باید ونیول
شي او د شاګردانو د درسونو لپاره خورا زیات ضرر دی. د کال په پای کې مونږ دغه ضرر لیدل د شاګردانو ته نصاب نه تکمیلېږي. متاسفانه سره د دوی زمونږ په تصمیم یا په پلان کې دا چې باید ختم کړل شي او خود دې بې غوري او ټنبلۍ له کبله دغه ستونزې رامنځته کیږي چې د دې جدي مخنیوي ته ضرورت یا په دې رابطه باندې د شاګردانو همکاري ضرور ده. توان دوی ته دی ځکه 15 ورځې مخکې یا خو رخصتوي کې دوه ورځې رخصتي وي، د دوه ورځې مخکې رخصتوي ځانونه دوه ورځې وروسته ناراضي او هغه د معارف نمایندګي چې باید وشي هغه نه کیږي. پړه خو فکر کوم مدیریت هم مهم دی او د شاګردانو هغه مکلفیت د وطن په وړاندې او د معارف وړاندې هغه هم مهم دی. دواړه پړه دی پکې که چیرته معلمین دغه سناغړي کوي ټنبلي کوي دغه سره هم د توصیه هم د اختار هم د ځینو مجازاتي موضوعاتو تصمیم ونیول دی ان شاء الله چې دغه سره برخورد به وسره کیږي.
لایق د درناوی دی او لایق د احترام دی معلم استا مقام ته زمون سلزل سلام.
دوستانو خیران وای چې د نن کار سبا ته مپریده، که د نن کار سبا ته پریدي مجبوری چې د دوو ورځو کار په یو ورځ وکړي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې څانګې ځوان استاد شرف الدین اعظمي هم وایي چې باید د وخت قدر وشي، خو په ځانګړي ډول افغانان وخت ته څومره چې په کار دی هغومره ارزښت نه ورکوي. دی زیاتوي چې که په خپل وخت درس ونه ویلی شي پر زده کوونکي پیټی کیږي چې ښایي هغه زده کړې بیا په درد هم ونه خوري.
دا تر ډېره پورې د مسؤلیت د نه احساس په وظیفه کې د نه صداقت او په فکر کې د یوه ایډیال او د یوه ښه هدف نشتون ده. کله چې مکتب وایو موږ هدف له مکتب نه لرو، موږ یوازې یو هدف لرو چې له دولسم نه خلاص سو، او په پوهنتون کې موږ هدف دایي چې یوازې له پوهنتون نه خلاص سو. افغانان معمولا ډېر وظیفو ته ډېر خپل مسلک ته خپلو کارو ته صادق نه دي پاتې. موږ د ټایم منیجمنت یا د وخت د مدیریت پوهې ته په دغه برخه کې صداقت ته ضرورت لرو. زه شخصا په اوله ورځ که یو مسله هم په صنف کې راته ناست زه ځم او درس شروع کوم. موږ باید ډېر خپل مسلک ته خپل محصلتوب ته صادق اوسو. روی حالت خو یو پاول قدم که خود دوی دیر بمسئولیت کیگی دیر بپرواکیگی دی مسئولیت احساس دی دوی لذهن نوزی درس او زدکل نتکمیل پاتی کیگی او که دیسی پی امتیانو کم پی دوی بان فشار راولی کلی چه دا پی مسئل بان بار کیگی پی امتیان که دیر پیوز دی چه تحلید زدکلو که زدکون که یا مسئل اگر دیر میخانیکی زدکل کهی او کلی چه میخانیکی زدکل کیگی سطحی زدکل کیگی اگر بیرنه دید بیدب نپاینده غیز کهی او نی پی شخصیت که بدون راستیست.
ایوان د کورنۍ ونډه هم په دې برخه کې ضروری بولی. دوستانو وایي چې دوی باید خپل اولادونه وڅاري. دوی هم داراز لزده کوونکو هم غواړي چې خپل وخت نه ضایع کوي او یو شی به هم غنیمت وګڼي.
کورنۍ هم په دریم قدم کې زموږ سره مرسته کول شي چې دغه موضوعات بازخواست وکړي. ولی دغه د دوی د شاګردانو په سرنوشت باندې داسې موضوعات کیږي او د جدي مخنیوي لپاره مو تیر کال ځینې تصامیم هم ونیول. مونږ د کال په جریان کې هم د رئیسانو سره په تماس کې شولو، یو څه مخنیوي مو کړی دی. اما سږ کال که څومره کال وړاندې شروع کیږي شاگردانو مهم توقع هم دغه د چي مکاتب وتراشي او خپل درسونه فایل کړي. یو ثانیه هم زمون لپاره بهبود یا معرف کی نو هیله د شاګردان زمون سره د ثانیه په ځای باندې د ورځ ورځ کومک وکړي او د خپل وختونه ضایع نکړي.
دوستانو دی ویلی سي د یو لسم ټولګي زده کوونکی احمد رشاد وایي چې غیر حاضرې مې نه ده کړي. لومړی ورځ مې خپل درسونه ویلي او وخت مې نه دی ضایع کړي، ځکه مې ګټه کړې.
ما فوق العاده چمتووالی نیولی. په رخصتۍ کې مې هم کورسونه وویل او هم مې په کور کې د نوي کال درسونه وویل. نه مې تیر کال غیر حاضري کړې او نه به سږ کال وکړم. څنګه چې درسونه پیل شي ښوونځي ته ورځم. که موږ له اولې ورځې په سم ډول درسونه ونه وایو نو نه شو کامیابېدی. هغه څه وایي چې د یو کار بنیاد چې سم وي هغه کار ښه په مغزي. ما هم درسونه ویلي او هم مې غیر حاضري نه ده کړې. دغه کار مې ګټه راته کړې.
د
راتلونکي کال په لومړۍ میاشتو کې 1.4 میلیونه هغه ماشومان چې ښوونځي ته لاسرسی نه لري په ښوونځیو کې شامل کړو. دا خبره هم امان الله ایمان کوي او د پوهنې په برخه کې مو د نوي کال لپاره له خپلو راتلونکو پلانونو خبروي.
په مجموع کې مونږ ان شاء الله راتلونکی کال په دغه لومړیو میاشتو کې به 1.4 میلیونه اطفال چې مکتب ته لاسرسی نه لري هغه شامل کړو په مکاتبو کې. په ټول هیواد کې او 2000 معلمین به د دوی د زده کړو او د دوی د تعلیم او تربیې لپاره استخدام کړو په ډېر شفاف او رقابتي ډول باندې چې ټول مسلکي معلمین وي. زر به په مکاتبو لپاره تصمیم لرو چې نوي را ایجاد کړو. ټول مکاتب زمونږ راتلونکي کال تصمیم د 14000 ته ورسیږي. شاګردان به 1.5 میلیونه ته ورسیږي او د دې ترڅنګ 10000 هغه زده کوونکي چې له 12 ټولګي فارغ شوي دي هغوی به د نیمل ولو زده کړو په مؤسساتو کې جذب کړو. تصمیم د دې لرو چې خپل برنامه په ناامنه ولایتونو کې تر ټولو ښه پلی کړلی شو او هلته د معارف برخه کې ښې لاسته راوړنې ولرو. 50 میلیونه جل د کتابونه تدارکاتي او لومړني پړاوونه تیر شوي دي او هغه تر کار لاندې دي. د کال په لومړیو دریو میاشتو کې غم ان شاء الله زمونږ تر لاسونو را ورسیږي او شاګردان لپاره به په ولایتو کې چې مشکلات توزیع شروع شي او د دې ترڅنګ د اسلامي زده کړو نصاب د لومړي ځل لپاره آماده شي او شاګردانو ته به توزیع شي.
تر بلې تاندې څنګه مو په لاس پاره
د بلال خدا اعلان د ملال یا قربانا زمامینه بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا